ته مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه ز بشیر غواخما او تاسو ته د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ستا خبرونو په اخیری جړی کې هر کله وایم ل پینزو څخه تر شپږو بجو په دې یو ساعت کې به تاسو بلا بل ریپورتونه اورئ په تازه حالاتو باندې ځان خبرول شي مطبوعاتي کتنې هم د دې غړې برخه دی او که وخت را سره صدر هم درته پکې خبرو خو لومړی به بروال کاکړ ته ورشو هغه به تاسو ته د دې خبرونه وایي
لومړی د مهمه خبرونو سره ټکی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن په بیجینګ کې د چین له مشرتابه سره لیدنه کاته کړې ده. د افغانستان په ننګرهار کې د نشتې پر مهال یو کم دیرش وسلوال او دیارلس پاڅون کوونکي وژل شوي دي او د ایران ولسمشر حسن روحاني د امریکا لخوا د بندیزونو تر بیا لګېدو وروسته لومړی کلنی بجټ وړاندې کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن په بیجینګ کې له خپل چینی سیال وانګي سره لیدنه کاته کړې او د خپل منځي اړیکو ترڅنګ د افغانستان د جوړجاړي په اړه هم خبرې ورسره کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي نن مشال راډیو ته وویل چې شاه محمود قریشی تیر شپه چین ته رسیدلی او له هغه ځایه به بیا روس ته ولاړ سي. شاه محمود قریشی د څلورو هیوادونو په دې سفر کې پرون په تهران کې له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره ولیدل او د سیاسي او اقتصادي تعلقاتو پر لا نورو پراخولو او د سیمې پر امنیتي خبرې وکړې. شاه محمود قریشی تهران ته ترتګ وړاندې کابل ته هم ورغلی و او هلته یې له افغان چارواکو سره د سولې پر بهیر خبرې کړې وې. د خیبر پښتونخوا پولیس ویلي چې د شخړې د هوارولو ځلي کنسولونو سږ کال څه د پاسه 6200 شخړې هوارې کړې دي. د دې کنسولونو غړي بې پلوه مشران پخواني سیاسي سرکاري ملازمین او غیر سیاسي کسان دي. د پولیسو محکمې د عامه اړیکو دفتر پرون په خبر کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دې کنسولونو له وجې نه یوازې پر عدالتي نظام او پولیسو بوج کم سوی دی بلکې د خلکو مسلې هم په اسانه او ارزانه توګه هواریږي. د یاد دفتر مشر وقار احمد په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
خپل د پښتو په قانون باندې د اسلام په قانون باندې او د تاجرات پاکستان قانون لاندې کې کوم ځای کې تاغه خبره سمون خوري هغه شانتي روغ جوړ کړي او په دې کې هر قسمه مسلې دی هواری.
د شخړو د هواري اولنۍ ضلعي کونسل په 2010 کال کې په پېښور کې جوړ شوی و چې له کامیابۍ وروسته یې دا نظام د صوبې نورو ضلعو ته هم وغځول سو. د کورمی قبایلي ضلع یو شمېر اوسېدونکو په پېښور کې له تیرو څلورو ورځو روان احتجاج نن ځنډولی دی. احتجاج له هغه وروسته ختم شوی چې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی ویاند اجمل وزیر بیګا ورسره لیدلی او هغوی ته یې ډاډ ورکړی چې غوښتنې به یې ومنل سي. د کورمی د ګنداف قبیلې د احتجاج کوونکو غوښتنه کوله چې حکومت یې د دوی په سیمه کې د معدنیاتو پر را ایستلو بندیز لرې کړي. د احتجاج کوونکو یو مشر ملک مراد خان مشال
سلور میاشتې کېږي سهارم باندې روډم باندې پرور باندې مال نه پرېږې دي نو حکومت مو په باندې سیکشنونه خصمور وته حکومت ته جوړه پرېوته د مو مغه رزق ده د مو مغه خوراک ده او بچین د مو پناري دي.
احتجاج کوونکو مشال راډیو ته ویل چې که حکومت یې په لسو ورځو کې مسله هواره نه کړه نو په پېښور کې به د گورنر د کور مخې ته پر لست پیلوي. په پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن له حکومت غوښتنه کړې ده چې د ورکړل سو خلکو مسله دي سنجیده وګڼي او تر موندنې وروسته دي هغوی عدالتونو ته حاضر کړي. یاد کمیشن د دسمبر پر 23 په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دې مقصد لپاره د حکومت لخوا جوړ شوی کمیشن د رپورټ له مخې د روان کال د نومبر تر 30 پورې ورسره څه د پاسه 2000 او سل حل طلبه کیسونه وو خو په خبر پاڼه کې راغلي چې د لادرک کسانو شمیر تر د ورکړل سو کسانو زیاتره تورونه د پاکستان پر پوځ او جاسوسي ادارو لګول کیږي خو هغوی نه مني. د افغانستان د ننګرهار ولایت په بټیکوټ ولسوالۍ کې د نشتې پر مهال یو کم دیرش وسلوال او دیارلس پاڅون کوونکي وژل شوی دی. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د نشتې د سې شنبې په شپه د بټیکوټ ولسوالۍ په امبارخانې لاچپور او لوړ وروستۍ سیمو کې د ولسی پاتون کوونکو او وسلوالو ترمنځ رامنځته شوی دی. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول د سې شنبې په ورځ مشال راډیو ته وویل چې اوس مهال په سیمه کې د ملي اردو په مشرۍ ګډو ځواکونو د مخالفینو د له منځه وړلو لپاره چانیز عملیات پیل کړي دي. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي وایي په کابل کې پر حکومتي ودانیو د وسلوالو په پرونی ډلې برید کې لږ تر لږه 340 کسان وژل شوي او تر لسو نور زیات ټپیان دي. د کابل د امنیتي چارواکو په وینا دا جګړه 8 ساعته روانه وه او ټول برید کوونکي پکې وژل شوي دي. د کابل پولیسو په وینا تر برید وروسته د مړو او ټپیانو لټون لا هم روان دی او اندېښنه ده چې دا شمیر زیات سي. تر اوسه د دې برید ذمواري چا نه ده منلې. د ایران ولسمشر حسن روحانی د امریکا لخوا د بندیزونو تر بیا لګېدو وروسته لومړی کلنی بجټ وړاندې کړی دی. ولسمشر حسن روحانی د سې شنبې په ورځ د راتلونکي کال لپاره د 25.5 ارب ډالرو بجټ پارلمان ته وړاندې کړ. ولسمشر روحانی ویلي چې دا د امریکا لخوا د ظالمو اقداماتو په پام کې نیولو سره جوړ شوی دی. دا بجټ د تیر کال د بجټ تر نیمایي هم کم دی. د دې خاص وجه دا ښودل شوی چې د ایران د پیسو ارزښت ډیر زیات لوېدلی دی. تیر کال دا یو امریکایي ډالر قیمت 240,000 ایرانی ریاله وو او اوس یو امریکایي ډالر په 1,00,000 ریاله دی. دا له هغه وروسته ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران او نړیوالو ترمنځ د 2015 کال له اټمي تړون څخه امریکا وایسته او پر ایران یې امریکایي بندیزونه بیا ولګول. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حالو د کرنسۍ بیا وري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 109 روپۍ خستل کیږي او 109 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 104 روپۍ 10 پیسې او 115 روپۍ. یو ایرو 155 روپۍ 50 پیسې او 155 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 10 روپۍ 50 پیسې او 30 روپۍ. یو سعودي ریال 10 روپۍ 95 پیسې او 10 روپۍ 10 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 40 پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې او 315 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خسته کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې په پیښور، بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 3 او زیات نه زیات 13، په بنو کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 40، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 3 او زیات نه زیات 10 ډیګري سینټی گریډ وي.
اور دونکو تاسو مشال ریډیو ریس بنگلا همکاران ما خبرونه اوریدل. په دیګړې کې د نو رپورټون ترڅنګ د دې رپورټون تفصیل اورو. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د افغانستان، ایران، چین او روس په دوره د څه لپاره تللی دی؟
سبا خاله چې د شاه محمود قریشی خبرم دا ده چې دا ګاونډي هیوادونه د دې هم مدد واخلي چې طالبان کهنی کی چې غیر راشي او خپل افغانانو سره کی.
د کورمې خلکو یې حکومت دی اجازه ورکړي چې د خپل غرونو له مدنیاتو ګټه والی او په دې کار سره دی د اف سی آر قانون په عملی توګه ختم کړي.
قبایلو تا پتا دے چھ قبائلو باندھ سورہ ظلم وشو سورہ وشو 70 میں تیاری کی تیر پور پور قانون ختم نہ دے او زیادتی کرے دے ماغا ڈانڈا ماغا زور دے.
په بلوچستان کې د غیب کړ شو بلوچستان کورنۍ وای صوبایي حکومت د ستونزو حل نه لري ځکه خو احتجاج وفاقي حکومت توړي.
اسلام آباد ته ځو یا کراچی ته ځو دا پروګرام جوړو پولیس ته ډېر لخم دي.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته را سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. لومبی رپورټ ته ور شو. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د دسمبر له 24 د سیمې د څلورو هیوادونو افغانستان، ایران، چین او روس سفرونو لړۍ پیل کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت ویلي دغه سفرونو موخه له یادو هیوادونو سره د پاکستان د اړیکو پیاوړي کول او د افغانستان د روغې جوړې په خبرو کې پراته خنډونه لرې کول دي. هارون بچا په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان د خارجي چارو وزارت خبر پاڼه وايي دغه هیواد خارجي وزیر شاه محمود قریشی د دسمبر پر 15 په بیجینګ کې ل خپل چینایي سیال وانګ یی سره ولیدل. دواړو چارواکو د چین او پاکستان پر اړیکو سربیره د سیمهیزې همکارۍ زیاتولو او همداراز د افغانستان د روغ جوړې په تړاو پر پیل شو نو هڅو خبرې وکړې. د خبر پاڼې تر مخه دواړو خواوو هوډ ښکاره کړل چې د سیمې د امنیت او ثبات لپاره به ګډه تګلاره جوړوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د دسمبر له 23مې د سیمې د څلورو هیوادونو افغانستان، ایران، چین او روسیې د سفرونو لړۍ پیل کړې. د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دغو سفرونو هدف له یادو هیوادونو سره د پاکستان د اړیکو پیاوړي کول او د افغان سولې په تړاو د نوو پرمختګونو په اړه د سیمه ییزو مشرانو باور ترلاسه کول دي. خارجه وزیر قریشي د خپل سفر په لومړي پړاو کې د ګل پروس کابل او وروسته تهران ته ورسېد. نوموړي په کابل کې له خپل افغان سیال او وروسته د افغانستان له ولسمشر سره ولیدل. قریشي له افغان چارواکو سره په خبرو کې ډاډ ښکاره کړل چې حکومت به افغان طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي. په اسلام آباد کې خبریال او شنونکي طاهر خان وایي د افغان سولې په خبرو کې دا مهال تر ټولو غټ چیلنج د طالبانو له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کینول دي. د نوموړي په خبره پاکستان هڅه کوي په دغه لړ کې د سیمې د هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړي.
د سیمې د هیوادونو یو موقف مخ ته راغلی چې سیاسي حل ته توجه پکار ده. په خپل باندې امریکا غوښتل چې سیاسي حل ته توجه وکړي، لیکن د ټولو نه مشکل مرحله چې پاتې ده هغه دا دی چې طالبان افغان حکومت سره خبرو ته کینول. پاکستان نه بیا لکه تمه زیاته ده د زرمی خلیجات چې د متحده عرب اماراتو د سفر نه وروسته د پاکستان د فوج مشر سره ولیدل. بیا د افغانستان مشرانو ځینې بیانونه هم راغلل چې هغه لکه سخت وو. زما خیال دی چې د شاه محمود قریشي خبره هم دا ده چې دا ګاونډي هیوادونه د دی هم مدد واخلي چې طالبان قانع کړي چې هغوی راشي او خپل افغانانو سره کی.
د پاکستان خارجه وزیر په تیرو لسو ورځو کې کابل ته دوه وارې ولاړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان ډاکټر محمد فیصل ویلي افغان او پاکستاني چارواکو په کابل کې د ګل دورې په لیدنو کې پر دې اصلا شوي چې د امن پروسه مخ ته یوسي او له خپلمنځي اړیکو تجارت سر پر تړلو موضوعاتو د خبرو لړۍ ته دوام ورکړي. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي هم د ګل پر ورځ له کابل تهران ته ولاړ او هلته له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره ولیدل. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د ایران ته د قریشي اولنی رسمي سفر وو. ټاکل شوی نوموړی تر دې وروسته روسیې ته ولاړ شي.
د مشال رادیو هر اورس د سهار له نهو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سوه ویش کیلو هرتز، لنډې صفې 2110، 15,000، 13,500، اول زراعت سواتیا کلو هرتز.
اوریدونکو د کورمه یو شمېر اوسیدونکي له تیرو څلور ورځو راهیسې په پېښور کې په احتجاج وو. دوی له حکومت غوښتل چې د ګنداو سیمې غرونو ته د سیمې د خلکو په تګ لګېدلې بندیز دې پورته کړي. د دوی په وینا د څلور نیم زرو کورنیو په خوښه کې د خلکو ژوند تیرولو لپاره دغه غرونو کې موجود معدنیات د دوی ژوند جوړوي. اوس دوی د انتظامی سره خبرې کړي، مذاکرات کړي دي او احتجاج ختم کړی دی، خو وایي چې مشکلات لا نه دي ختم شوي. شبیر جان پر رپورٹ لري.
پیښور کې د کورم قبایلی ضلع احتجاج کوونکو خپل احتجاج د نن نه د ځنډولو اعلان کړی دی. دا اعلان دوی هغه وخت وکړو کله چې بیگانه وخته د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی ویان اجمل وزیر دوی ته د دوی د غوښتنو د پوره کولو ژمنه وکړه او دغه احتجاج په ځای کې ورسره لیده کاته وکړل. ولې په دې اړه مو اجمل وزیر سره د تماس نیول هڅه وکړه، ولې د هغوی د مصروفیت له وجې ورسره خبرې اترې ونه شوې. دا پام وړ ده چې تیرو څلور ورځو راسي د کورم قبایلی ضلع ګندو قبیلې دغه احتجاج کوونکو په پیښور کې احتجاجي کیمپ لګولی وو او دوی غوښتنه کوي چې د دوی په سیمه کې د مدنیاتو ډک غرونه دي چې د دوی او د دوی د کورنو پر گزران روان وو. ولې دوی وایي چې د تیرو څلورو میاشتو راسي مقامی ضلع انتظامیه د سیاسي خلکو په مداخلت باندې دغه غره ته د دوی پتلو باندې بندیز لګولې دي او دغه لارې هم بند کړې ده چې له وجې د دوی روزګار سخت اغیزمن شوی دی.
دغه احتجاجي ناسته کې برخه خستون کې یو مشر ملک مراد خان مشال لیډو توایي
سلور میاشت کېږي سهاران باندې روډم باندې پرور باندې مال نه پریګدي ملونه ګوري نه کوي دا نه پریګدي نو حکومت مو په باندې سیکشن ونه خصمور او ته حکومت ته جوړه پریوته د مو مغارزګ ده د مو مغا خوراک ده او بچیند مو پنوري.
مراد خان وایي چې دغه ګام نه خوشا سلور نیم زره کورونه اغیزمن شي وي دي او دا وخت هغوی روزګار بند دي
تقریبا زرا کسان کور یو مونږ د غنداو هغه ظالم را باندې غونډار پاتې د موریز کې بند ک ټیکادار غریب او کروڑو ملیونونو توان وک په هاړ کې هغه چلولې دغه خپارې څو چارزګاری د مونږ روان ک
د دغه قام یو بل غړی نذیر خان وای چې یو خوا کو د اف سی آر تور قانون ختم کړی شوی دی خو له دوی په وینا اوس هم دوی سره هم هغه شان زیاتی روان دی
ته قبایلو تا ته پته ده چې قبایلو باندې سور ظلمونه وشو سور غوشو 70 سال مو تیاری کې تیل کړو قبایلو تور قانون شتا تور قانون ختم نه دی او زیاتی کړی دی ما غا ډانډا ما غا زور دی
دغه مظاهر چانو د دوی د سیمینا د قومي اسمبلی غړي منیر اورگزه باندې تور لګاو چې هغه د خپل پرسنټیج او کمیشن لپاره په ځلې انتظامی فشار اچول دی او دغه سړک یې هم بند کړی دی او دغه غرته د دوی پتلوې بندیز هم لګولې دی پدېړه مو چې کله د قومي اسمبلی غړي منیر اورگزی سره تماسونه ول نو هغوی مشال لیړو ته ویل چې ردې دوه قومونو د وړاندې نه پدې جګړه روانه وه او په دوی لګول شوي تورونه هم بې بنیاده دي دغه احتجاج کوونکو وینا وه که راتلونکي درې څلور ورځو کې د دوی غوښتنې ونه منل شوې نو دوی به مجبوره شي چې وار بیا په پېښور کې د گورنر هاوس مخې ته خپل احتجاجي ناسته پیل کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم یو بل رپورټ ته ورځو. تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خپرونې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم واری. په بلوچستان کې د روغتیا چارواکو ویلي چې د سوبې په بیلابیلو برخو کې ته ډیر زرو څخه زیات ماشومان د خوراک د کمی سره مخ دي او دوی کوشش کوي چې دغه مشکل حل کړي. په اړه د یو ترین رپورټ اورو.
د بلوچستان د روغتیا د چارواکو له لوري ویل سوي دي چې د روغتیا صوبایي ادارې د ماشومانو د نړیوالې ادارې یونیسف په مرسته په کوټه پښین او کل عبدالله کې سروې کړی او نږدې 400,000 ماشومان یې کتلي دي. په هغو کې 1,450 ماشومان داسې میندل سوي دي چې هغه دا وخت د خوراک د کمښت سره مخامخ دي. دوی دا خبره په صوبه کې د خوراک د کمښت په اړه تېر ورځ په کوټه کې یوه سیمینار ته کړې ده. په سیمینار کې د صوبې تر څنګ د اسلام آباد او یونیسف چارواکو هم ګډون درلود. په سیمینار ته په خپل وینا کې د بلوچستان د روغتیا صوبایي وزیر نصیب الله مری وویل چې په ټوله صوبه کې په ماشومانو کې د خوراک د کمی د پوره کولو لپاره په بیړنۍ توګه کار پیل شوی دی. په دې اړه نور حال د روغتیا د ادارې ډاکټر عبد پانیزی څخه داسې راته بیان کړی.
کم صورتحال د کوټي شار غدی چې په کوټه کې چې موږ شار ورته وایو هغه شاید موږ تر ډیرو ضلعو په هغه کې ابتر حالت دی، بد حالت دی. په کلو کې لا بیا هم صرف دا یو شی له موږ سره وی چې مندې وکشنیانو ته شودې ډیر ورکوي، ولې تر دوه کالو پورې چې شودې خپلې پی ورکوي نو لا هغه له وجې څخه څه کشنیان د غذایي قلت څخه بچاو سي. په شار کې هغه شی هم ډیر کم وي. نو دارنګ نه دی چې مطلب عموماً حالات خراب دي په ټوله. ها، یو څه پاکټ سیاسي ځایونه یونین کونسل دارنګ دي چې هلته زیات صورتحال چې دی هغه خراب دی. چې چیرې تعلیم ظاهر ده یقیناً دی چې کم دی، هلته د غذا قلت هم زیات دی. چیرې چې غریبي زیاته ده هلته د غذا قلت زیات دی. چیرې چې بیروزګاري زیاته ده، چیرې چې د هیلت سروسز کم دی، هلته د غذایي قلت دغه چې دی هغه زیات دی.
په سیمینار ته په خپله وینا کې د قومي اسمبلی ډیپټي سپیکر قاسم خان سوري وویل که په صوبه کې د ښځو تعلیم زیات وای نو نن به د ماشومانو د خوراک وضع دومره خرابه نه وای.
په بلوچستان کې تقریبا په اوه ضلع کې چې دی دا پروګرام شروع کړی دی. اویرنس په والا دا پروګرام وو چې دا کم زمر خوندې دی مندې دی باید چې هغه خیال موږ ساتو. چې کم مور کوچنی پیدا کوي هغه مور خیال د صحت په والا موږ ساتو. مور شو دی دوه کال باید چې خپل کوچنی ته ورکړي او خپل غذا خیال وساتي نو هغه بعد کم کوچنی چې پیدا کیږي هغه هم صحت مند دی او هغه چې مور شو دی چې دوه کال نو هغه همیشه د پاره صحت مند دی.
په سیمینار ته په اسلام آباد کې د ماشومانو د روغتیا په اړه د ادارې ډایرکټر ډاکټر بصیر اڅکزي وویل چې د دوی لپاره په بلوچستان کې د ماشومانو د خوراک کمښت یو لوی چیلنج دی.
چې موږ د صوبایي ایالت د خلکو سره د مکمیسیت د چارواکو سره موږ په داسې ډول باندې یو پلان اف اکشن جوړ کړو چې وفاقي حکومت پکې څه مرسته کولی شي او ورسره هغه بین الاقوامي ادارې بین المللي ادارې د هغو په ذمهواري کې دا راځي چې د مور او د ماشوم د صحت په لړ باندې چې کوم ګامونه اخیستل کېږي په ګامو کې د کم کومک مرسته کولی شي نو موږ هغو ته خپل دغه ریکمنډیشن وړاندې کوو.
په دې سیمینار کې زیاتره وینا کوونکو د ماشومانو پر مندو باندې زور ورکړي چې هغه دې هارو مرو و خپلو ماشومانو ته د پیدایش څخه نیولې بیا تر دوو کلو پورې خپلې شودې ورکړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، په بلوچستان کې د غیب شوو کسانو کورنۍ وایي صوبایي حکومت یې ستونزې نشي حلولی، نو ځکه اوس غواړي چې اسلام آباد ته وفاقي حکومت ته خپل احتجاج وړاندې کړي. په همدې حال کې د پاکستان د بشر حقونو کمیشن په دې اړه اندېښنه ښودلې ده. په دې هکله رپورټ لرو. د پاکستان بشري حقونو خپلواک کمیشن له حکومت غوښتي چې د غیب کړل شوو خلکو مسله دې سنجیده وګڼي او تر موندنې وروسته دې عدالتونو ته حاضر کړي. د کمیشن د دسمبر په 23 خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دې مقصد لپاره د حکومت لخوا جوړ شوی کمیشن د رپورټ تر مخه د روان کال د نومبر تر 13 پورې ورسره 2014 کسانو حل طلب کیسونه موجود وو. خو په خبر پاڼه کې راغلي چې د پاکستان بشري حقونو خپلواک کمیشن د شمیرو تر مخه په زور غیب کړل شوي خلک تر دې ډېر زیات دي. په خبر پاڼه کې د کمیشن د مشر مهدی حسن لخوا ویل شوی چې حکومت د وادو باوجود د مسلې ته پام نه کوي، نو ځکه په کوټه کې بلوچستان مجبور شول په سخته یخنۍ کې شپه ورځ د حکومتي ودانیو مخې ته احتجاج ته دوام ورکړي. په کوټه کې د غیب کړو بلوچستانو لپاره د غږ پورته کوونکي تنظیم وایس فار مسنګ بلوچ پرسنز مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ مشال ریډیو ته پرون ویل چې د دوی د ښځو، سړو او ماشومانو تر دوه هفتو احتجاج وروسته ورسره د بلوچستان حکومت څو وزیرانو د دسمبر په 23 وکتل، خو د هغه په خبره چارواکو د دوی د خوشحالولو لپاره ورسره د پخوا په شان پوچي وادې وکړي، نو ځکه به اوس خپل احتجاج تر اسلام آباد او کراچۍ غځي. نوموړی زیاته کړه،
ملاقات کې د درې وزیرانو د خبرې وکړې، موږ دا کار کې ناکام شوې، موږ دا نه کیږي، بیا هم موږ کوشش کوو، او دا کوشش کوو شرکت دا لګیا چې دا کوشش کوي لستا لکو ما په کیږي چې زدا احتجاج کې ناشته امبو کرتا دي کیمپ ته تاسو مشتبه دې کې هم کوشش کر رہے ہیں. ہم ابھی بات کریں گے، مجھ بات خبر کروں اس اسلام آباد تزو یا کراچی تزو دا پروگرام جوڑو گیا تو گورو بولی دل تدیر یخن دے اور ددوی سی چی اوشن نوز.
د پاکستان بشری حقونو خپلواک کمیشن په خپل پرونی خبر پاڼه کې د چارواکو او مظاهره چانو د ملاقات ستاینه کړې، خو پر حکومت یې غږ کړی چې د ملک د آئین او ملګرو ملتونو د تړونونو په احترام دي هغو ته سزا ورکړي چې خلک په زور غبي. مشال ریډیو د پاکستان بشری حقونو وزارت سره په دې اړه د خبرو هڅه وکړه، خو هغوی نه غوښتل په زور د غیب کړل شوو کسانو پر مسله وغږیږي. د دسمبر په 11 د دې وزارت وزیر شیرین مزاری په پارلیمنت کې ویل چې په هیڅ جمهوریت کې په تیاره کې د خلکو غیبول جواز نه لري. هغه وعده وکړه چې په دوه میاشتو کې به د دې ستونزې حل راووزي. په بلوچستان کې ځینې وسلوالې ډلې له پاکستان د آزادۍ اخیستو لپاره مبارزه کوي چې پوځ یې پر ضد ګڼ عملیات روان کړي. په همدې حال کې بلوچستان پر امنیتي ځواکونو تور پورې کوي چې د خپلو حقونو لپاره سوله ییزه مبارزه کوونکي کسان هم نه پرېږدي او په زور غیبي چې وروسته یې مړې موندل کیږي. د پاکستاني پوځ وایندانو په بیا بیا خبري غونډو کې دا تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې په 2000 غیب کړل شوو کسانو کې د 4000 کیسونه حل شوي دي.
مشال رادیو د جمهوریت ارزښتونو پالونکي.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو اورئ. خبر پختونخوا پولیس وایي سږ کال د شخړو د هواري لپاره د جوړو ضلعو کونسلو له لارې 6200 کیسونه هوار کړي دي او دې کار په عدالتونو بوج کم کړی، نو ځکه د خبر پختونخوا سره شامل شو قبلي سیمو کې به هم دا عملي کوي. په اړه د رابعه اکرم خان رپورټ.
د پولیسو محکمې د عامو اړیکو د څنګه لخوا جاری شوی خبر پاڼې تر مخه چې سخت کال ورته 8328 کیسونه راغلي وو چې پکې څه د پاسه 6000 کیسونه یې هوار کړي او 1423 خړي اړوند کونسلو ته د هواري لپاره لیږلي. د یادې محکمې خبر پاڼې زیاتوي چې د ټولو زیات کیسونه په ثوابه کې هوار کړي شوي دي چې شمېر یې 1492 دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د پولیسو محکمې د عام اړیکو ډایریکټر وقار احمد وویل چې د شخړو د هواري د کونسلو د لارې د ولس مسلې په لږه موده کې هواریږي. دی وایي نه یوازې د کونسلو سره په عدالتونو بوج هم کم شوی، بلکې د سرکاري وسایلو بچت هم کیږي.
د پښتو په قانون باندې، د اسلام په قانون باندې او د تاجرات پاکستان قانون لاندې کې کم ځای کې تاغه خبره سمون خوري هغه شانتی روغ جوړ کړي او هر قسمه مسلې دی هواری د مہر د خوری او د ماما په میاس کې د زمکو د جیداد د خلکو د پیسو د لانجو شخړې چې کومې دي دا ټول هواریږي.
ډایریکټر وقار احمد خپل خبرو کې زیاته کړه چې د شخړو د هواری دا کونسلی به په خیبر پښتونخوا کې شامل شوی قبایلی ضلعو ته هم غسوي.
هلته چونکه آلریډي جرګه سیستم موجود دی دا به مونږه د خیبر پښتونخوا ټول اضلاع ته ورکو نو داسې سابقه قبایلی اضلاع چې کوم زمونږ دي دا هو دغلته به انشاء الله دا اول با دا هر ضلع په سطح باندې او دا غي نفس با هر تحصیل په سطح باندې دا ډی آر سی التوی او ان شاء الله التوی د دې ځنا زیات ریزلت خرازي.
د قانوني چارو پوی جاس خان وای دا کونسل په کار دی خو دې سره سره دا هم په کار دی چې په دې کونسلو کې دی د قانون علم لرونکي خلک وي.
دا یو ډېر عمل دی دا د پښتنو د روایت په دنیا کې دا یو کنونشن دی او خدمت پاتې شوی دی چې کوم ته بیا مونږ د پنچایت نوم کوم ته مونږ د جرګې نوم یو چې مسلې هغوی حل کوي خو په دې کې کم دیکن خلک چې کوم اهل خلک دي نو چې دغه سي ټولنه د دې مقررات شي زما په خپل دا یو ډېر ښه عمل دی.
2014 کال کې پېښور کې د شخړو د هواري یو کونسل جوړ کړی شوی وو او د دې د کامیابۍ په ځای نظام نور ضلعو ته هم غځول شوی وو چې مقصد یې خلکو ته زر او ارزان انصاف ورکول وو. د دې کونسل غړي د سیمې غیر متنازه مشران، سرکاري ریټایرډ افسران او غیر سیاسي خلک وي. دا وخت په مردان، نوخر، سوابه او سوات کې سلور سلور، پېښور او چارسده کې درې درې، چترال کې دوه او د سوبې په نورو ضلعو کې یو یو د شخړو د هواري د کونسل کار کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو راځي چې په دې برخه کې وسندره اورو د ګل روف شوقي په غږ کې.
سندر ولی نشتا خندا خندا خبر ولی نشتا دل تکل کلے او خر ولی جاری
امن واری
دل تغری او ملدار ولی جاری
امن واری
دل تبس کر دو کندر ولی جاری
امن واری
دل تنجار پردار ولی جاری
امن واری امن واری
بس نو جا دو وار اکڑے دو جگڑے پھل دے داس وینم داس شوی داس چل دے دلتا داخل سے او نر ول جاری
امن واری
دلتا مریم او خٹگر ول جاری
امن واری
دلتا مچی ہیندر ول جاری
امن واری
دلتا سوارگر او زرگر ول جاری
امن واری امن واری
بس لو دا دوبار اکڑے تو
تاسو دل تا کڑی زندگی دا دل تا ولی دا سستڑی زندگی دا
دل تا شریر اولی کوال ولی جاری
امن واری
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی پنځم بجې شوې. رازیل بوروال کاکړ څخه خبرونو لنډی زور.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن په بیجینګ کې له خپل چینی سیال وانګ یی سره لیده کاته کړي او د خپل منځي اړیکو ترڅنګ د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې کړي دي. د خیبر پښتونخوا پولیس وایي د شخړو د هوارولو ځلي کنسولونو سږ کال څه باندې 6200 شخړې هوارې کړې دي. د دې کنسولونو غړي بې پلوه مشران، پخواني سرکاري ملازمین او غیر سیاسي کسان. د کورمی قبایلی ضلع یو شمېر اوسېدونکو په پېښور کې له تیرو څلورو ورځو راهیسې روان احتجاج نن ځنډولې دی. احتجاج لغه وروسته ختم شوی چې د خیبر پښتونخوا حکومت ورته ډاډ ورکړی. د احتجاج کوونکو غوښتنه کړې چې د دوی په سیمه کې د معدنیاتو پر راایستل کېدو بندیز لرې کړل شي. په پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن له حکومت غوښتنه کړې ده چې د ورکړل شوو خلکو مسله دې سنجیده وګڼل سي او تر موندنې وروسته دې هغوی عدالتونو ته وړاندې کړل سي. د ورکړل شوو کسانو زیاتره تورونه د پاکستان پر پوځ او جاسوسي ادارو لګیږي خو هغوی نه مني. د افغانستان د ننګرهار ولایت په بټیکوټ ولسوالۍ کې د نښتې پر مهال یو کم ډیر وسلوال او دیارلس پاسون کوونکي وژل شوی دی. دا خبره د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل نن مشال رادیو ته وکړه. وسلوالو په دې اړه څه نه دی ویلي. افغان چارواکي وایي په کابل کې پر حکومتي ودانیو د وسلوالو په پرونی ډلیز برید کې لږ تر لږه 340 کسان وژل شوي او تر لسو نور زیات ژوبل شوي دي. وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د امریکا لخوا د بندیزونو تر بیا لګیدو وروسته لومړی کلنی بجټ وړاندې کړی دی. ولسمشر حسن روحانی د سې شنبې په ورځ د راتلونکي کال لپاره د 25 ارب ډالرو بجټ پارلمان ته وړاندې کړ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی بورول کاکړ درته د خبرونو لنډیز وایو. وسم له احمد الله څخورو چې د پاکستان نننۍ ورځپاڼو په کوم موضوعاتو لیکنې کړي.
ډیلی ټایم ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي د اسلام آباد احتساب عدالت پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په العزیز استیل مل قضیه کې نه صرف د 2 کالو لپاره زندان ته ولېږلو بلکې جرمانه یې هم کړو، خو نوموړی یې په فلیګ شپ قضیه کې خوشې کړو. ورځپاڼه لیکي دا دویم ځل دی چې نواز شریف په پاناما کیس کې زندان ته ولېږلی شو. له دې وړاندې په آی ون فیلډ قضیه کې ورته هم د 10 کالو د بند سزا اورولې شوې وه، کومه چې بیا د اسلام آباد های کورټ معطله کړه. ورځپاڼه لیکي د مسلم لیگ نون صدر شهباز شریف هم د نیب په ولقه کده مریم نواز په ضمانت خوشیده او د یاد ګوند ځن نورو مشرانو پر ضد یا خود نیب کې سونه روان دي او یا د ملک نه بهر دي. ورسپانه لیکي د عدالتي فیصلو پر ضد مظاهره کول او سړکونو تراوتل صحیح عمل نه دي. قانون هر تن ته د اپیل حق ورکوي، نو که مسلم لیگ نون غني چې فیصله صحیح نه ده شوی نو اعلی عدالتونو کې دي اپیل وکړي. آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل ده. ورسپانه لیکي د 2014 کال په اپریل میاشت کې د پاناما اسناد مخې ته راتللو وروسته د نړۍ د نورو ملکونو په شان په پاکستان کې هم په آف شور کمپنیانو لرولو بحثونه شروع شو او سپریم کورټ په خوانی وزیر اعظم نواز شریف نا اهله وګرځو. ورسپانه لیکي اپوزیشن ګوندونه دریز لري چې حکومت د احتساب په نوم ترې انتقام اخلي، خو حکومت دا تورونه په کلکه سره ردوي او وایي د اپوزیشن ګوندونو په غړو د مقدمه په تیرو حکومتونو کې درج کړی شوی وي او دا وجه ده چې ورځ په ورځ د حکومت او اپوزیشن ترمنځ تاو تریخواله سیوا کیږي. ورسپانه لیکي سیاسي اختلافات په خپل ځای، خو ملک دا وخت د یو شمېر بحرانونو سره مخ دی، نو ضرورت د دې خبرې ده چې ملک د دې مشکل حالاتونو راوستلو لپاره دی حکومت او اپوزیشن په ګډه سره کوششونه وکړي. جنگ ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي د ملک په مختلفو برخو کې د ډیر وخت راهسې د ګیس او بجلی غلا کیږي، کما چې ډیره د تشویش خبره ده. ورسپانه لیکي د ګیس او بجلی غلا له وجې هر کال په گردشي قرضو کې په اربونو روپو اضافه کیږي چې له وجې حکومت وخت په وخت بجلی او ګیس ګرانوي او بوج یې ټول په غریب اولس پریوزي. نو وخت راغلی چې د ګیس او بجلی غلا کوونکو پر ضد دې په ملکي کچ مهم وچلولې شي او چې څوک هم پکې ککړ وي پر ضد دې ګامونه پورته کړی شي. ورسپانه لیکي په دې دواړو محکمو کې کار کوونکي یو شمېر خلک هم په دې غلا کې ککړ دي، نو اعلی افسرانو لای په کار دي چې د داسې کسانو دې هم نشاندهي وکړي او ورته دې سزا ورکړي.
داسې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدن کو فرانس پریس خبری ایجنس پی ولیکنه کې د پاکستان د احتساب عدالت لخوا د دغه هواد د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د درغلی په یو مقدمه کې د بند سزا موضوع راخسته. بلخو واشنگتن پوسټ رسپانه د امریکای ولسمشر جون شمپ د ورسته پریکړه په بنیاد افغانستان د امریکای پوزیانو وتلو ته لیکنه ځانګړی کړی ده. د دوړو مهم ټکی له هارون بچاور.
فرانس پریس اجانس لیکلی د پاکستان د احتساب عدالت د ګل پر ورځ د هغه هیواد پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د درغلیو په یو مقدمه کې د هغو کلونو د بند سزا واوروله. نوموړی د درغلیو د همدغو تورونو په لړ کې تیر کال د وزیر اعظم له څوکۍ لرې کړل شو. نواز شریف چې درې ځله د پاکستان وزیر اعظم پاتې شوی د درغلۍ تورونه ردوي. نوموړی دا کوي چې د پاکستان طاقتور پوځي اسټابلیشمنټ یې پر ضد دی او هم هغه په نخښه کوي. د پاکستان سپریم کورټ تیر کال نواز شریف د هیواد له سیاسي صحنې د ټول عمر لپاره بې دخله کړل او د درغلۍ ضد یوې ادارې ته امر وکړ چې دا غو د کورنۍ د جایدادونو او کاروبارونو په اړه تورونه وپلټي. روان کال په جولای کې په لندن کې د نواز شریف د کورنۍ جایداد په یو مقدمه کې نوموړي ته د لسو کالو د بند سزا ورکړل شوه. په سپتمبر کې د اسلام آباد های کورټ د نواز شریف دغه سزا وځنډوله او هغه له زندانه خوشې شو. لیکن زیاتوی د پاکستان د وزیر اعظم په توګه د نواز شریف سیاست ډېرې لوړې ژورې لیدلې. هغه په لومړي ځل په 1993 زیږدیز کال کې په مالی درغلیو کې د لاس لرلو په شک کې له واکه لرې کړل شو. نوموړي په 1999 زیږدیز کال کې بیا انتخابات وګټل او وزیر اعظم شو، خو حکومت یې په 1999 زیږدیز کال کې د پوځي کودتا په ترڅ کې چپا او هغه ملک بدر شو. نواز شریف په 2001 زیږدیز کال کې پاکستان ته ستون شو او د 2013 زیږدیز کال د عام انتخاباتو په نتیجه کې یو وار بیا واک ترلاسه کړ، خو تیر کال نوموړی د وزیر اعظم له څوکۍ لرې کړل شو. بلخوا له امریکا خبریدونکي د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ولیکنه وایي د هغه هیواد ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ له افغانستان د خپلو اوو زرو سرتیرو د ایستلو پریکړه وکړه. د لیکنې لیکوال اسفندیار میر د افغانستان حالت ته په کتو پر هغه هیواد د امریکا د پریکړې د اغیزو په اړه درې پوښتنې کړي دي. اول دا چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي، نو له طالبانو سره د امریکا د روغې جوړې د خبرو برخلیک به څه وي. لیکنه وایي د افغانستان د جګړې د ختمولو په هدف پیل شوې دغه نوې خبرې به له خطر سره مخامخ شي. د موجوده پریکړې په نتیجه کې به امریکا ونه توانېږي د خپلو شرطونو پر اساس له افغانستانه په بشپړه توګه ووځي. دویمه پوښتنه دا ده چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو په صورت کې به آیا د هغه هیواد په کورني سیاست کې بدلونونه راشي او یا هم هلته به کورنۍ جګړې پیل شي؟ لیکنه کاږي له افغانستانه د امریکایي سرتیرو وتل به په هغه هیواد کې ژور سیاسي بدلونونه رامنځته کړي چې ښایي د امریکا ملاتړ لرونکي حکومت ته خطرونه پیښ کړي. او درېمه پوښتنه دا چې د القاعده په شمول په افغانستان کې فعالې وسلوالې ډلې به له هغه هیواد د امریکایي سرتیرو وتل ګواکې د خپلو بریاو په معنا واخلي. لیکنه کاږي وسلوالې ډلې په تیره القاعده به یو وار بیا پر امریکا د حملې خوبونه وویني. د امریکا حکومت دعوه کوي چې په افغانستان کې القاعده ځپلې، خو لیکوال اسفندیار میر وایي د ده څېړنو ښودلې چې القاعده لا هم د هیواد په ختیځو ولایتونو لکه پکتیکا کې فعالیت لري او هڅه کوي چې هلته ځان مضبوط کړي. لیکنه زیاتوي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمیدا به ښایي پر القاعده پوځي فشار کم کړي.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ، له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال رادیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاټ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال رادیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ریل د غلارې زموږ ټول خبرونه تر لاسرسي تاسو پیدا کوي. شي کوم مشکل پکې لري د اپ ډاونلوډولو کې، نو موږ ته وایي. اوس راځي د هارون بادشاه په غو کې نوې ټپیزي ورو دا ولزل چې هارون بادشاه ټپیزي ویلې دي او د ګلرنګ البم چې راتلونکي دی د هغې یو برخه ده.
ظالم دا ظلم دے بس دے
یو دی خوار کړم بل دی ورک لمر ککړم برابر یار را پخلاشا زمین درد می دواشا دبی سهرش پورن آشنو یو زل بیاد دیلا راشا اوپر پخوانو پیونو دی پری وطل گردونا ساغنی دزر خزان خزان دے والا والا پریشان پریشان دے باندھ تھنڈا ول جہان دے نو افسوس افسوس سرما نروان دے خالی میدان دستر بچاتا وڑو ماں اس خریدار میں دناز لاڑو ملد ہر سوز و ساز ملاڑو درد و غم ہم راز ملاڑو نو تام دل فگدما ستیکڑما راگلی پیرو اس نے پیرو کلاس مچ باڑی سادم پتنگ مند ستیکڑما راگلی پیرو اس نے پیرو کلاس مچ باڑی ساد مخ پتنگ ساد مخ پتنگ سر سر تو لطخ پوزئی حلپ ما پسرا اوزینو نام دیار تختی تبوزئی او تزلپ بینو ورت غسل ورکو ما نمی ندر سر اولا نمی من لانا پالالا سل سر میں تیر ولنو اے مایا رانا سل کبلا سر تور ولار دل خیرو دیور دم دے بے غم خوشالا دل بغم نو کے پرکالا دکھ خبر چال حالا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د هارون بچا پهغه کې مو د نوي دغه سندره اوري ده ټپیزوي د ډاکټر خالق زیار شیر ده بیا بیا به تاسو کې شي له مشال ریډیو واوري خو اوس بیرته خپل ریپورتونه راګرځو د افغانستان په ننګرهار ولایت کې هغه کاندیدان یا نوماندان چې پارلماني ټاکنو کې بریالي نه دي اعلان شوي ابتدایي نتیجې چې کوم راغلي پهغه کې دوی پاتې اعلان شوي دوی دا کوي چې د ټاکنو کمیشن یا کمیشن چې دی هغه دوی سره زیاته کړی دی او اصلي رایه ورله باطلې کړې دي نو ځکه دوی نه دي کامیاب شوي. باز محمد عابد پی رپورټ دی.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د شمیر نور ولایتونو په سیر د ننګرهار ولایت څخه ولسی جرګې ته د بریالۍ نوماندانو لومړنی لیست خپور کړ، خو یو شمیر کاندیدان دا ولري چې په حق کې زیاتی شوی دی. له دغو نوماندانو څخه یو هم استاد عبدالبصیر سباون دی چې د بریالۍ کاندیدانو په لومړني لیست کې نوم نشته. نوموړي د سه شنبې په ورځ په یو مطبوعاتي کنفرانس کې وویل چې رایې دې بیا وشمیرل شي او عقد اقدار ته وسپارل شي. دی وایي چې خپل شکایت یې له اسنادو سره د ټاکنو شکایتو کمیسون سره شریک کړی دی.
په بی بی والی سکه زما 215 رای خو ما لپاره په هغه مرکز کې 19 رای رسیدلی دي. د انګورباغ کې 201 رای ده، ما ته 13 رای ما ته رسولې دي. په ادګا مسجد کې زما 103 رای دي، هغه ما ته 11 رای رسولې دي. زمونږ هیله ده د ټاکنو د شکایتونو د کمیسون نه چې بی بایومیټریک رایو چې دی دا باید حساب نشي.
په دغه مطبوعاتي کانفرنس کې یو شمېر ځوانان چې د یاد کاندید حامیانو هم برخه لرله. د ننګرهار پوهنتون استاد شاکر الله او مدني فعال عباد الله صدیقي مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
منګل عدلی او قضایی ارګانونو ول جلالت مآب ولسمشر نه د شکایتو کمیسون نه د دې ټولو نه په کلکه غوښتنه ده زمنګ دغه محبت او احساس ته چې موږ استاد سره لرو دغه باور ته د بی باورۍ غنه ورکې
فعلا چې کوم نتایج اعلان شوی د دینه مون کاملا ناخوخه یو او په دې کې د پراخه درغلې او د پراخه فساد شتون ښکاري. موږ د سباون صاحب لپاره د حق او عدالت غوښتنه کوو. کچیر د زمنګ غوانه ورېدل شول موږ به ان شاء الله سولې زلارینونو تر اوزو موږ خپل حق
بلخوا په ننګرهار کې د ټاکنو د شکایتو کمیسون مشر شکیب کامجو وایي چې د مترزو نمایندانو شکایتونه ورته رسیدلي چې رسنیو په وړاندې به یې څېړنه وکړي.
شکایتونه کمیسیون ته رسیدلي دي. دا زموږ ایماني وجداني وظیفه ده چې باید هغه ته په کلکه توګه رسیدګي وکړو. دا ټولې دوسیې د شکایت چې څېړل کېږي دلته به ناظرین هم موجود وي، هلته به مطبوعات هم موجود وي. دا د ملت حق ده، ملت باید په دې کې داخلي.
د افغانستان ولسي جرګې ته چې ننګرهار ته پکې 1400 چې 10 پکې د نارینهو لپاره او 100 پکې د میرمنو لپاره ځانګړي شوي 130 تنو ځانونه کاندید کړي وو. د دغو 1400 لپاره 100 تن نارینه او 3 ښځینه د ولسي جرګې په خواني غړي او پاتې نوي سیری د ټاکنو خپلواک کمیسون په لومړي لیست کې بریالي نومولې دي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول
پکړه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اور دونکو تاسو کولای شئ د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم امداوس واوري او که چیرته کوم خبرونه درنه تیر شوی هغه له هغه ځای ډاونلوډ کولای هم شئ. د افغانستان د کډوالو او بیرته رستنیدونکو چارو د وزارت وزیر وای د جګړې او وچکالۍ لامل 2,900 څخه ډېرې کورنۍ بې ځایه شوې دي. هغه پارلمان ورغوښتې وو او مشرانو جرګې ته پوښتنې کولې چې تاسو د دغه خلکو لپاره څه کړي دي. یو شمېر سنټرانو ویل دي چې پاکستان او ایران له افغان کډوالو د سیاسي موخې لپاره کار اخلي، نو پکار ده چې حکومت دغه خلک زر تر زره بیرته خپلو سیمو ته په افغانستان کې راوګرځي. ناجیه صافی په دې اړه نور حال لري.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر وایي د جګړې ترڅنګ وچکالي هغه څه و چې سږکال یې زرګونه افغانان له خپلو مینو بې ځایه کړل. سید عالمی بلخی د سه شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په استجوابیه غونډه کې په دې اړه وویل
در سال 97 کې
په 1990 لمریز کال کې په خواشینۍ سره چې د جګړو او نامنوي ترڅنګ د وچکالۍ له امله هم ډېرې کورنۍ بې ځایه شوې دي. د جګړو او وچکالۍ له امله په مجموع کې 2,900 او 1,400 نوي کورنۍ ته رسیږي.
194 فامیل است.
خغلی بلخی ویل د کورنۍ بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري او د افغانستان ملي شورا باید د راتلونکي کال په بودیجه کې دغو بې ځایه شویو ته جدي پاملرنه وکړي. افغانستان په دې وروستۍ لسیزه کې سختو وچکالیو ځپلی چې تر ډېره یې د خلکو کرنې او مالدارۍ ته زیان اړولی. د افغانستان د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال په ټول هیواد کې شاوخوا 2.2 میلیونه وګړي بیړنیو غذایي مرستو ته اړتیا لري. د دغه وزارت په خبره په تېرو څو کلونو کې څه باندې 15 که کسان د وچکالۍ او نامنیو له امله له خپلو اصلي مینو نورو سیمو ته کوچېدلي چې مرستو ته اړتیا لري. له بلې خوا د مشرانو جرګې غړي د وچکالۍ ترڅنګ په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ یاد کړ. د دغو سناتورانو له ډلې ډاکټر غیرت بهیر ویل افغان کډوال په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې وهل او ټکول کېږي او ترې سیاسي ګټه اخیستل کېږي.
پاکستان کې د افغان کډوال وزیر د اندېښنې وړ دی، وهل کېږي او سپکاوی ورته کېږي او د ځینو هیوادونو له لوري جګړو ته استول کېږي. له هغې ډلې د سوریې جګړې ته چې دې مسلې ته باید جدي پاملرنه وشي
باید به اعتبار توجه جدي صورت بگیره.
په ایران او پاکستان کې له افغان کډوالو سره نوړه چلند که څه هم نوې خبره نه ده، خو تر دې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې. یو ویډیو چې پکې یو ایرانی پولیس خودل کېږي چې یو شمیر افغانان وهي او سپکې سپورې ورته وایي، په افغانستان کې دننه د خلکو سخته غوسه راوپاروله. د یو شمیر رپورټونو له مخې اوسمهال شاوخوا 1,000,000 افغانان په ایران کې کډوال دي چې وخت ناوخت ورسره د ایران د نوړه چلند په اړه رپورټونه ورکول کېږي. خو د افغانستان د کډوالو چارو وزیر وایي په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو هواري لپاره هلې ځلې روانې دي او تر ډېرې اندازې ستونزې هوارې شوې دي.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په فیسبوک باندې کچیرته تاسو یې نو لاړ شئ د مشال ریډیو پانه د سره خوخه کوي که اوسه پر مونې خوخه غړي او له هغه ځای بیا تاسو ټول زموږ ریپورتونه چې دی هغه لستل شئ، تصویرونه دی هغه د ملګرو سره شریکوي شئ، تبصره پی کوي شئ، درز ویډیوګان دی هغه هم شریکوي شئ. دا اوس یو ویډیو چې دا هغه د چډیرو خلکو کتلې پاغه کې تاسو کتلې شئ چې په کابل کې چې پرونې کومه حمله شوی و د هغې قربانیان څه وایي، زخمیان چې په هغې پیښه کې زخمیان شوي وو خلک هغه څه وایي او نور ډېر معلومات هم پکې شته. د دې تر څنګ نورې ویډیوګانې هم شته، تاسو له هغه ځای څخه کتلی شئ. بیرته رپورټونو ته راګرځو. د پاکستان د نورو برخو په شان په سوات کې هم عیسایانو خپل اختر یا کریسمس ولمانځه. د سوات چرچ مشر ساموئل ګل وایي چې عیسایي د امن او سلامتیا عیسایت د پانه د امن او سلامتیا مذهب دی او دوی غواړي چې د مسلمانانو سره ګډ او شریک او خوشاله ژوند ولري. نیاز احمد خان پی رپورټ لري.
پسوات کې د زی سایانو د کریسمس دستوري روان دي. په دغه لړ کې منګوره کې لوی دستور تر سره شو چې پکې د سیمه سایانو بشمول د سوات پولیس هم برخه واغستا. د چرچ پادری سموئل ګل د سوات پولیس مشر ډی پی او او سایانو ماشومانو کې کټ کړو او د دستوري باقاعده پرانستې وکړه. په دغه محل د سایانو مشر سموئل ګل ویل چې دوی مذهب د امن او سلامتۍ پیغام ورکوي.
ټول دنیا کې او ملک پاکستان ته دا پیغام ورکوم کې دا عیسی علیه السلام محبت او امن والا نبی دے اور دی په وجہ سے کہ ټول خلک سره مینا ہو.
کریسمس په موقع عیسایانو یو بل ته مبارکۍ ورکړې او میټایانې تقسیم کړې. کریسمس دستوره کې شامل یو پیغله وای چې دوی په دې موقع ډیر خوشاله دي.
ډیر خوشاله یو اختر دی او ډیر ښه موقع ده او موږ ډیر ښه طریقه باندې خپل اختر سیلیبریټ کو او ډیر خوشاله یو او آرمی پولیس موږ سره ډیر تعاون وکړو او ډیر خوشاله یو او هر څه په ډیر ښه طریقه باندې موږ سیلیبریټ کو.
دستوري ته ورغلی د سوات پولیس مشر اشفاق انور زیاتوي چې دوی د اقلیتو احترام کوي او په خپله د کریسمس په موقع سره د نورو پولیسو ځکه ورغلی یم چې عیسایان هم د دې وطن یو شان غړي دي.
خیبر پختونخوا پولیس ټول ځوانان ټول افسران نه صرف په دې خوشحالو کې دي سره شریک دي بلکې پوره پوره موجود هم دي د دې د سیکورټي او د حفاظت لپاره او موږ به پوره دا کوشش کوو چې دی د خپل مذهبي رسومات په مکمل پرامن ماحول کې.
د کریسمس په موقع عیسایانو خپل مذهبي رسومات هم ادا کړل چې پکې خصوصي دعاګانې وکړې شوې او موسیقي هم لګولې شوه. تیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
اوریدونکو د دسمبر 15مه یعنی نن په نړۍ کې د عیسایانو د اختر یا کریسمس ورځ ده. د نورو هیوادونو په څیر په پاکستان کې هم عیسایان په دې ورځ د خپلو خپلوانو سره تګ راتګ کوي او خوښي لمانځي لکه څنګه چې تاسو د سوات په اړه واورېدل. چارواکو هم په دې ورځ دوی سره د نیکو پیرزونو خبره کړې ده، شریکې کړې دي. ورسره خو دانو ورځپاڼه په یوه اداره کې لیکي چې د پاکستان ریاست باید د خوږو خبرو تر څنګ داسې عملي ګامونه هم والي چې د عیسایانو او نورو مذهبي اقلیتونو ژوند ورسره ښه شي. د دې لیکنې غټ ټکی ورو د دسمبر په 15مه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر خپل ټوئیټر پاڼه عیسائی وګړو ته د کریسمس مبارکي وویله. دا ورځ د پاکستان بنیاد ایښودونکي محمد علي جناح د زیږیدو ورځ سره برابره ده. عمران خان په دې تړاو لیکلي چې قائد اعظم په پاکستان کې د اقلیتونو حقونه خوندي غوښتل. دا نورسپاڼې لیکلي دا په داسې حال کې ده چې د مذهب له سپکاوي پاکه ګرځول شوې عیسائی میرمن آسیا بیبي لا هم نه ده پرېښودل شوې. هغې د مذهب سپکاوي په تور کې 9 کاله په جیل کې تیر کړل او 13 میاشت سپریم کورټ د یوې پرېکړې له مخې د هغې د خوشي کولو حکم وکړ. سپریم کورټ وویل پر هغې لګېدلې تورنه بې بنیاده دي نو ځکه باید له جیله خوشي شي. مذهبي ډلو د دې فیصلې خلاف مظاهرې وکړې او حکومت هغه په یو پټ ځای کې وساتله. په دې توګه د هغې د کورنۍ دا غوښتنه نه ده عملي کړې چې وایي دوی غواړي له پاکستانه کوم بل ملک ته لاړ شي. ډان ورځپاڼې لیکلي چې تر اوسه د محمد علي جناح دا خبره په پاکستان کې نه ده عملي شوې چې ویلي وو د مذهبي اقلیتونو خلک باید په ازادۍ سره وکړل شي، خپلو عبادت ځایونو ته ورشي او عبادت وکړي. ورځپاڼې ویلي چې پاکستان کې مذهبي اقلیتونه ځان خوندي نه ګڼي او ریاست یې د خوندي ساتلو لپاره خاص ګامونه نه دي اخیستي. په ادارې کې ویل شوي چې سختدریزو مذهبي اقلیتونه په نښه کړي دي او دې کار ته یې لا هم دوام ورکړی. نو ځکه د ډان ورځپاڼې په وینا باید حکومت په پاکستان کې د مذهبي خپلواکۍ لپاره کار وکړي او د محمد علي جناح خبرې په عمل کې ثابتې کړي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
پلسنی مو بجو
د مشال رادیوي مجله
پيوني مو بجا
ستونزه او سرکار
په پوباندې 2 بجو
د کرخه په غاړه
په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو
پرګنه
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترانا لاندې
په سلورنی مو بجو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه شته. تاسو اوس اوریدل شئ دغه اوس چې تاسو کوم خبرونه نمونه واوریدل دا خبرونه تاسو سبا له مشال ریډیو اورئ. خو زموږ نننۍ خبرونه لا هم ختم نه دي ځکه چې د خبرونو لنډیز پاتې دي او د خبرونو لنډیز له بوروال کا کړه ورو
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن په بیجینګ کې له خپل چینی سیال وانګي سره لیدو کاته وکړل او د خپل منځي اړیکو ترڅنګ د افغانستان د جوړجاړي په اړه هم ورسره خبرې وکړې. د خیبر پښتونخوا پولیس وایي د شخړو د هوارولو ځلي کونسلونو سږ کال څه د پاسه 6200 شخړې هوارې کړې دي. د دې کونسلونو غړي بې پلو مشران، پخواني سرکاري ملازمین او غیر سیاسي کسان. د کورمی قبایلی ضلع یو شمیر اوسیدونکو په پېښور کې له 4 ورځو روان احتجاج نن پای ته ورساوه. احتجاج له هغه وروسته ختم شو چې د خیبر پښتونخوا حکومت ورته ډاډ ورکړ چې د هغوی غوښتنې به ومنل سي. دوی غوښتنه کوله چې د دوی په سیمه کې د معدنیاتو پر ایستل کېدو بندیز لري کړل سي. په پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن له حکومت غوښتنه کړې ده چې د ورکړل شوو خلکو مسله د سنجیدګۍ سره واخلي او تر موندنې وروسته د هغوی عدالتونو ته وړاندې کړي. د ورکړل شوو کسانو زیاتره تورونه د پاکستان پر پوز او جاسوسي ادارو لګیږي خو هغوی دا تورونه ردوي. د افغانستان د ننګرهار ولایت په بټیکوټ ولسوالۍ کې د نشتې پر مهال یو کم دیرش وسلوال او 45 پاسون کوونکي وژل شوی دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل نن مشال رډي تول چې دا تیره شپه رامنځته شوی دي. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي وایي په کابل کې پر حکومتي ودانیو د وسلوالو په پرونی ډلیز برید کې لږ تر لږه 43 کسان وژل شوي او تر لسو زیات نور ژوبل شوي دي. د کابل امنیتي چارواکو په وینا دا جګړه 8 ساعته روانه وه او ټول برید کوونکي پکې وژل شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د امریکا لخوا د بندیزونو تربیه لګېدو وروسته لومړی کلنی بجټ وړاندې کړی دی. ولسمشر حسن روحانی د سې شنبې په ورځ د راتلونکي کال لپاره د 40 ارب ډالرو بجټ پارلمان ته وړاندې کړ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی بریوال کاکړ ته ست خبرونو لنډیز وای. همدې سره د مشال ریډیو د ټولو کارکونکو په سستوب در سره ز بشیر ګواخ مخخکم کپم دې صفو پاتې وي. تاسو ډیو ریډیو اوریدئ تر سبا مو الله مل.